السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونې په سر کې زما قسیم سولملو زما د تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه، خبرونه او نور خبري مسایل لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. د روانې خبرونې په راپورونو کې دا اوري چې نن د کارګر نړیوال ورځ وه. په دې ارتباط په کابل کې یو غونډه جوړه شوې وه او په دې غونډه کې چارواکو په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت او ژوند په ارتباط باندې څرګندونې کړې. په دې اړه معلومات درکوو. دغه راز اوري چې د افغانستان عدلیې وزارت وایي چې د جزایي کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایي قانون کې شته ټولې ستونزې هوارې سي. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت ته راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی ساحې ته داخل شوی و. د غرزاوري چې د ترکیه په جنوب ختیس کې د یوې حمله لکبله درې ترکی سرتیري وشل سوی او څور لستنه نور ټپین سوی دي. د هر څه لږ وروسته پیل په کورونی خبرونو کو. رحمت الله افغان د دې محل مهم کورونی خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پولیسکونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین د قتل په غبرګون کې مظاهره وکړه او د هغوی د عملونو ته د سخت جزا غوښتنه وکړه. د بلخ پولیسو اته تنه وسلوال د نهو کسانو د وژنې په تور ونیول او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 50 تنه وسلوال مخالفان وژلې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار پولیسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین د قتل په غبرګون کې مظاهره وکړه او د هغو عملونو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. دغه مظاهره چې د یک شنبه په سهار 9 بجې پیل شوه نیم ساعت یې دوام وکړ. مظاهره چانو یو پریکړه لیک مخبور کړ چې پکې د اباسین قاتلانو ته د اعدام سزا غوښتل شوی او د امنیتي او کشفي ځواکونو یې غوښتل دي چې په هیواد کې د دغه ډول پیښو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تښتونکو پر ضد د خلکو غبرګونونه هغه مهال سخت راوپارېدل چې په کابل کې د اباسین په نوم یو تنکی ځوان د انسان تښتونکو لخوا په بې رحمانه ډول سره ووژل سو. د بلخ پولیسو اته تنه وسلوال د نهو کسانو د وژنې په تور ونیول. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قدری وایي چې اته تنه غیر مسؤول وسلوالې د یاد ولایت په کوشندې ولسوالۍ کې د نهو کسانو د وژنې په تور نیولې دي. ښاغلی قدری وایي چې یاد کسانو د دوه زورواکو سیمیزو قمندانانو کسانو چې دوه ورځې مخکې پر یو جرب ځمکه شخړه کړې وه او دواړو لورو ته نه کسان وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا چې تر څېړنو وروسته به د یادو کسانو د سوی څارنوالۍ ته ولیږي. او د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 46 وسلوال مخالفان وژل سوي، 50 تنه ټپیان او نور ژوندي نیول سوي. دغه وزارت څخه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات په پکتیا، خوست، میدان وردګو، کندوز، ننګرهار، غزنی، پروان، کندهار، اورزګان، زابل، بادغیس، نیمروز، فراه، بلخ، جوزجان، فاریاب، بدخشان، بغلان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. په خبر پانه کې راغلی چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو شپږ تنه سرتیري هم وژل سوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه واورئ.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت ته راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی ساحې ته داخل سی وه. پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو حمله کړي او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي دي. مظاهره چن وروسته له هغې پر دغې ساحې یرغل ورور چې د پارلمان وکیلانو د حکومت د تشکیل لپاره له رایه اچونې ډډه وکړه. شیا مذهبي مشر مقتدا الصدر ته وفادارو په سلګونو مظاهره چنو پر زرغونی یا خوندی ساحې یرغل ورور د پارلمان ودانۍ او د کابینې اړوندې ودانۍ ونیولې. دوی وایي سیاسي اصلاحات غواړي، د اداري فساد او کمزوري مدیریت په وړاندې د مبارزې غوښتونکي دي. د مظاهرې یو ګډونوال علي محمد پرون رویټرز اژانس ته وویل
خلک د خپل حاکمیت لپاره سم ځای ته راغلي دي. زموږ یوازینۍ روا غوښتنه دا ده چې د دې حکومت ځای دې بې طرفه ټکنوکرات وزیران ونیسي. موږ اوسنی حکومت او شعارونه یې ردوو.
که ته هم غنو اعتراض کوون کونن سهار د پارلمان لودانی په وټولو پایل کړی خو نور هلته خیمه درولی او ودانی ته نږدې د اعتراضی کم جوړولو لپاره تیاری نیولې ده. د رق صدر اعظم عبادی په هغه اعلامیه کې چې پرون وختي خبره کړې ل مظاهره چنو غوښتنه کړې چې سولیز اعتراض دی وکړي. راپورونه وایي چې د رق امنیتیز وکونه د اسلامي دولت ډلې ل جنگیالي او د بشیر شارګي د بیرتنیولو پروستوي عملیاتو کې بریالي سوي دي. کورد چارواکو پرون ویل کورد پیشمرګز وکونو او شیعه ملیشه ځواکونه د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ لومړی دغه شمالي شارګای معاصره کړ او بیا ور داخل سول. د بشیر شارګوټي اکثره اوسیدونکو په خټه ترکمنان دي. د کوردستان د سیمې امنیتی شورا په ټولنیز رسنوي کې لیکلي د بشیر سیمه محاصره سوي او په سلو کې اتیا تصفیه سوي ده. راپورونه وایي چې دغه شارګي په کوڅو او وټونو کې د عراقي پوځیان او د اسلامي دولت ډلې د وسلولو سخت ریزو ترمنځ جګړه روانه ده. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې حملې له کبله درې ترکیې سرتیري وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. د ترکیې پوځ ویلي چې پیښه په یوه کورد میشته سیمه کې سوي او د کوردانو د کارګر غیر قانوني اعلان سوي ګوند پیکیکي یاغیانې په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړي دي. پیښه د سوریې د سرحد په 2 کیلومتري د ماردین ولایت په نصیبین سیمه کې سوي ده. دلته د پوځ لخوا پوځي عملیات روان دي. دوګان خصوصي خبري اجنس ویلي چې اول د پیکیکي یاغیانو د پوځ پر بم شنډونکي ټیم د توغندیو حمله پیل کړه. کله چې د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې د دولت او د کوردانو د کارګر من اعلان سیوی ګوند پیکی کې ترمنځ د سولې نازکه پروسه په ټاپه ودرېده. ورسره د ترکیې په جنوب ختیځ کې تاوتریخوالی زیات سو. لکه چې د کوردانو کارګر ګوند په 1948 میلادي کال وسله پورته کړه په شخړو کې تر 30,000 زیات کسان وژل سوي دي. دغه یغن د کوردانو لپاره خپلواکي غواړي. د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به روانه اونۍ په روسیا کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین پرون ویل چې آبی به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي او تفریحي ښار سوچي ته باسي او له ولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نور اقتصادي مسایلو دغه راز نړیوالو موضوعاتو خبري وکړي. جاپان د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي ټولنې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. د جاپان صدر اعظم روسله دی روسیې ته ځي چې د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی اونۍ مخکې خبرې وکړې او په دې سلام وکړه چې مشران به یې سشکل سره وګوري. او داعش ډلې په بنګلادیش کې د یوه هندو سړي د وژنې مسؤلیت ومانه. پولیس دا مسله څېړي چې پرونی وژنه شاید دغه سړی له هغو تبصرو سره ارتباط ولري چې 4 کاله مخکې د حضرت محمد پر ضد کړی وي. د پولیسو یو مقام ویل چې 2 کسان د دې سړي د خیاطۍ دکان ته ورغلي او دی د چړو په ګزارونو مړ کړی دی. راپور نوایي چې دغه سړی په 2012 میلادي کال د اسلام د ستر پیغمبر د سپکاوي په تور دوی اونۍ په زندان کې هم تیرې کړې وي.
خبرونه بل ازادي رادیو واوریدل که غواړی دا خبرونه بیا وګوري یا یې واوري پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مسایل باندې په تفصیل اوریدلای سي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وای بهر ته د کارګرانو د لیږلو او کارموندنې مسوده چمتو سوې ده. خو افغان کارګر او خواریکش د محل کوم ستونزو سره مخامخ دي؟
کارګران مختلف ستونزې لري، خو هغه ستونزه چې زمونږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکاری او فقر ستونزه ده.
په روانه خبرونه کې د افغانستان اوري چې د افغانستان عدلي وزارت وایي چې د جزایي کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایي قانون کې موجوده ستونزې هوارې سي. دغه راز دا هم اوري چې د لوی پکتیا د ځدران میشتو یولس ولسوالیو مشرانو او مخورو یوه نوې شورا را جوړه کړې ده. دغه شورا په کوم هدف جوړه سوې؟
دغه شورا به انشاءالله لویه کچه کې د لوی پکتیا د ولسونو لپاره په ګډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام ملاتړ کوي.
په نړیوال مسلې کې اوري چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونی ګډوډۍ وروسته اوس دغلته وضعیت امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي روانه خبری خبرونه مو تر 2:30 بجو دوام کوي. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2:00 لس دقیقې دي. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، نن د کارګرو نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت نن په افغانستان کې په کابل ښار کې یو غونډه جوړه شوې او په دې کې افغان چارواکو ګډون کړی و. د چ په دې غونډه کې د افغان کارګرو د وضعیت په اړه باندې کوم مسایل مطرح سو او د چارواکو لخوا کوم ژمنې یا کومې وعدې ورکړل سوې، په همدې ارتباط د معلوماتو لپاره همدا شېبه را سره په سټوډیو کې زما همکار خان محمد سیند را سره دی. سیند صاحب، تاسو دا غونډه وڅارله، په دې غونډه کې وی که د دې په ارتباط باندې جزئیات راکوئ چې کومو چارواکو ګډون کړی و او دوی دقیقا د افغان کارګرانو د وضعیت په اړه باندې کوم مسایل مطرح کړه؟
بله سلام علي صاحب، نن د نړۍ له کارګرانو سره د پیوستون ورځ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې لخوا په جلا جلا توګه ونمانځل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ورځ دننه په وزارت کې د یو کانفرانس په توګه او د کارګرانو اتحادیې د یو لاریون په توګه ونمانځله. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې غړي چې شمېر سلګونو ته رسیده د کابل ښار د عیدګاه مخې ته راټول شوي وو او له دولت یې د کار غوښتنه کوله. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وویل له هېواده د ځوانانو د وتو په مخدره موادو د دوی د اخته کېدو او حتی د مخالفینو لیکو سره د دوی د یوځای کېدو یوازینی علت بیکاری ده. د له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د افغانستان کارګرانو ته د کار زمینه برابر کړي. ښاغلی قادری وویل د کارګرانو د وزګارو کارګرانو په شمیر کې له یوې ورځې نه بلې ته زیاتوالی راځي. اوس به د قادری آواز واورو.
بله، 14 میلیون واجد شرایط کار در افغانستان وجود داره، در حدود 1 میلیونش در سکتور دولتی در بخش نظامی و ملکی مشغول به کار است، متباقی در سکتور خصوصی و اما نوسانات داره، هر روزه به بیکاری افزوده میشه.
په غونډه کې ګڼ شمېر کارګرانو هم ګډون کړی و. دوی وویل چې اقتصادي ستونزې د بیکاری له امله له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي. دوی وویل هر ورځ سهار وختي د کابل ښار واټونو ته راوځي چې کار ورته پیدا شي، خو په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیږي.
بله سین صاحب، نو ستونزې خو به خامخا ډېرې وي او تل هم د دې اړخه څخه شکایتونه موجود دي. اوس که دا راته وایاست چې چارواکو څه ژمنې ورکړې، دوی ویلې چې څه اقدامات کوي، څه کوم پالیسي یا پلان تر لاس لاندې لري، که مشخصا د دوی د ژمنو په اړه باندې ووایاست؟
بله سلام علي صاحب، مخکې له دې نه چې د چارواکو اظهارات درته ووایم، د یو کارګر ستونزه به هم واورو.
برای ما 4000-4500 روپیه معاش میته، ایره کرای خانه خود کنیم، ایره برای اولاد خود نان بخریم، برای کرای خانه بتیم، ایره تل بخریم، نمک بخریم، ایره چی بخریم.
نو دی کارگران وی چې دغه ستونزه د کارگران او د حکومت ترمنځ یو واټن پیدا کړي او که حکومت ورته تدابیر جدي نه کړي نو دا واټن به زیات شي. اوس راځم ستاسو پوښتنه ته چې چارواکو څه وویل. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وویل د کارموندنې په حصه کې قانون او مقررې تر ټولو مهم دي، خو دوی کوشش کړی چې دغه مقررې په راتلونکو 2-3 میاشتو کې تصویب شي او بیا به یې عمل ته اقدام وکړي.
د ضرورت وړ اسناد د تصویبېدو لپاره لړۍ روانه ده. د کار مهاجرت د پالیسي لومړنۍ مسوده بهر ته د کارګرانو د استولو لپاره دی او همدارنګه د کارموندنې پالیسي چمتو شوې ده. زه امیدوارم په 3 آینده میاشتو کې موږ دا پالیسي او ستراتیژیګانې ولرو.
سلام علي صاحب، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل کارګرانو ته دا وعده هم ورکړه چې لسو کالونو راهیسې د خلیج هیوادونو سره د دوی خبرې روانې دي چې افغان کارګرانو ته په ځینې عربي هیوادونو کې کارموندنه وشي. ده وویل چې سعودي عربستان سره تفاهم لاسلیک کېدو ته نږدې ده او په راتلونکو 2 میاشتو کې به یو تفاهم نامه د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي او د افغانستان هغه فني کارګر چې دی ابه سعودي عربستان ته ولېږل شي.
بله مننه کوم د ازادي رادیو خبریال خان محمد سیندو چې د کارګرو د نړیوالې ورځې په ارتباط باندې معلومات راکړل دا چې کارګرو یا خوریکشو په ارتباط باندې څه شکایت درلود او دا چې افغان چارواکو په ځنګړې توګه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو په دې اړه باندې کومې اجمنې کړې دي. په دې اړه مو معلومات واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان د خوریکشو کارګرانو او مزدورانو ټولنه وایي امنیت، کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقونه د دوی عمده غوښتنې دي. د دغه ټولنې رئیس لیاقت عادل نن ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی په همدې هدف نن د کابل په حضوري چمن کې و اعتراضیه غونډه هم وکړه. د ښاغلي عادل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. دوی په سر کې د افغان کارګرانو د ستونزو په اړه وایي.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د خوریکښو مزدورانو سراسري اتحادیه د کارګرانو د هر اړخیزه حقوقو د دفاع لپاره په هیواد کې کار او فعالیت کوي. کارګران مختلف ستونزې لري، خو هغه ستونزه چې زمونږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکاری او فقر ستونزه ده. تاسو معلومه ده چې په هیواد کې په ډیره لوړه کچه باندې فقر او بیکاری وجود لري. کارګر د کار په ساحه کې د کارګرانو حقوق حتی د کار په ساحه کې د هغه کم حقوق چې دي د هغه حقوقو ته لاسرسی نه لري زمونږ کارګران.
څه ډول حقوق؟ مثلا
د کار په ساحه کې د کان په اړه تاسو ته ویلی شم، په یو کان کې چې یو کارګر کار کوي هغه هغه محافظتي وسایل چې باید یو کارګر سره وجود ولري هغه وجود نه لري. په روزمز کارګران تاسو ته معلومه ده چې بعضی پیسې د ورځې مزد هغه نشي کولای چې خپل لاس ته په اسانۍ باندې راوړي او مالک ورته هغه دغه کوي چې نن راشه او سبا راشه. خو بعضې وخت کې د کار په ساحه کې هغه تلف شي، د هغې زخم منځته راشي، په دې وخت کې د کار مالک ډېره توجه نه ده کړې. په دولتي سکتور کې هم د کارګرانو حقوقو تلف منځته راغلی دی او په خصوصي سکتور کې هم. نو دغه ورځ چې د کارګرانو نړیوال ورځ ده، زمونږ هدف د دغه راټولونې او لاریون څخه هم همدا و چې په ډېر محدود شکل سره مونږ راووتو. مونږ امنیت، کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقوق وړو. تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې ناامني، بیکاري او د کارګرانو د حقوقو غصب په هغه اندازه دی چې قابل د زغم نه دی.
تاسو نن لاریون هم کړی و؟
لاریون ډېر محدود لاریون و.
تر اوسه پورې تاسو څه کړي او د دولت ته څه غواړي؟
موږ په هیواد کې په مختلفو بخشونو کې کارګران تنظیم کړي دي او کوشش کوو چې دا تنظیم سازی پراخه کړو. زمونږ تقاضا د مالکینو نه هم دا ده چې د دوی د کار په ساحه کې د دوی د مزد او د دوی د هر اړخیزه حقوقو په رابطه باندې توجه وکړي.
د افغانستان د خوریکښو کارګرانو او مزدورانو د ټولنې مشر لیاقت عادل چې په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت په اړه باندې خبرې کولې.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
سم یو بل مطلب راخلو. د افغانستان عدلیه وزارت وایي چې د جزایی کود د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایی قانون کې موجوده ستونزې هوارې سي. د جزایی قانون د بیا کتنې او اصلاح ډلې نن د جزایی کود د طرحې عمومي برخه عدلیه وزارت ته وسپارله او په اختصاصي برخه خپل کار پیل کړ. د حقوقي چارو افغان کارپوهان د حکومت له دې اقدام د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي چې نوی جزایی کود به د پیچلو جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د عدلی وزارت سلاکار او د جزایی قانون د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې نوی جزایی کوډ به د اوسني عصر پیچلیو جرایمو ته جزا وټاکي او د جزا په قانون کې شته ټولې ستونزې به په بشپړه توګه حل کړي. د دغه ډلې مشر محمد اشرف رسولی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د جزایی کوډ د عمومي برخې طرحې بشپړه کړې او عدلی وزارت ته وسپارله. ښاغلی رسولی وویل چې په نوي کوډ کې د اوسني اجتماعي او اقتصادي شرایطو په نظر کې نیولو سره د جرم او جزا ترمنځ تناسب مراد شوی.
قبلا قانون جزا داشتیم، در این قانون جزا در حدود 500 ماده بود، در پولیش چند تا قانون مستقل دیگه ساخته شد، کل یک مجموعه یک جمعه سازیم در یک بود که شامل دو بخش است، بخش احکام عمومی و شامل بخش احکام اختصاصی است. بخش احکام عمومی در دابطه با کل جرائم قابل تطبیق داره، برای ازی که عمومیات در اینجا ذکر شده و بخش اختصاصی است، جرائم هر کدومش جدا جدا تعریف خودش شده، تناسب بین جرم و جزا ایجاد بکنه با نظرداشت شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی زمان.
د افغانستان جزایی کوډ باندې درې کال وړاندې د عدلي ښځو چارو کورنۍ چارو وزارتونو د ملي امنیت ریاست د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مدني او د حقوق پوهانو ټولنو او یو شمیر نړیوالو مرستندویو موسسو لخوا کار پیل شوی و. د دغه کوډ عمومي طرحه 22 فصله او 209 مادې لري چې کار یې بشپړ شوی او اختصاصي برخه یې 44 فصله او 440 مادې لري چې د مسؤلینو په خبره کار به یې تر راتلونکو 5 میاشتو پورې بشپړ سي. د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې پخوا د جزا په برخه کې 12 قوانین او 13 احکام موجود و چې ډېر مغلق او یو شمېر مادو یې په یو بل کې تداخل درلود، خو د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې ډېر وضاحتونه موجود دي او اوسني اثر ته ځواب ویونکي دي. دغه پلاوی دا جزئیات ور نقل چې د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې کوم هغه جرمونو ته د سزا کوډونه ټاکل شوي چې پخوا یې کوډ نه درلود. یو شمېر افغان حقوق پوهان په دې باور دي چې اوسنی د جزا نوی کوډ به ټول هغه پیچلي جرایم چې د افغانستان په جزا قانون کې ورته مادې نوې موجودې د جزا مادې وټاکي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل اړتیا وه چې د افغانستان په جزا قانون باندې کتنه وشي، ځکه ځینې مادې کاپي شوې وې.
ټول هغه ستونزې چې په قانون کې وجود درلودلې په مخکېني قانون کې او هغه اړتیاوې چې نوې لیدل کېږي هغه په دې کوډ کې په نظر کې نیول سوي او یو مکمل جزایی قانون د افغانستان عدلي او قضایي سیستم او خلکو ته ارائه شي. موږ اړتیا لرو چې خپل جزایی سیستم کې ګوتې وي، د دې لپاره زموږ جزایی سیستم بعضې قسمتونه کاپي سوي دي، بعضې ډېرې زړې دي، بعضې هغه خلاوې دي چې د نوې زمانې له غوښتنو سره نه دي مطرح شوي. زه فکر کوم چې په دې قوانینو کې باید په نظر کې ونیسي.
د افغانستان د جزا کوډ د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې د نوي جزایي کوډ په جوړولو کې د ګاونډیو په ګډون د یو شمېر پرمختللیو هیوادونو له جزایي قوانینو څخه ګټه اخیستل شوې ده. نصرالله ستانکزی سپارښتنه کوي چې د جزایي کوډ د اصلاح ډله باید د انټرنیټي سایبر په ګډون د اوسني عصر الکترونیکي جرایمو ته هم د جزا په کوډ کې جزا او وټاکي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا را لونه.
د امریکا جا خاشنا رادیو خبرتیا ملازده رادیو واردل چې په همدې څپو باندې د ماشام لونه د سحر تر و بجو پرې خبرونی لري. اوس د خوست لورته ځو. د لوی پکتیا د ځدران میشتو یولس ولسوالیو مشرانو او مخورو د سولې او ثبات په نوم یوه نوې شورا جوړه کړې ده. د شورا مشران وایي چې دوی د ګام په یادو سیمو کې د امنیت د ټینګولو، د حکومت سره د همکارۍ او د خلکو د غوښتنو د وړاندې کولو لپاره اخیستی دی. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دنیا آریمان او اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې به د ورانکار فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د یولسو زدرانو میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله کلویا کچه کې دلوی پکتیا د ولسونو لپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول د افغانستان د موجوده نظام لمړ تر کوي ترڅو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګاډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالۍ د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیمهوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په هغه ځای کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
میشه د کیمه تګلار دو دی خوست نه دی ګردز افرا دی خوست نه دی پکتیکا ورګون ولسوالۍ تر چې کیمه د زدران خور دو کومي بوند دی رستر ستر لارې دی کچا پلیار کې غلا وکړه او چاته چې مشکل ورسول دی دغه بکیر سوینې او 15 لک ری پی جرمنان
د زدران یو بل تن قومي مشروي چې د حکومت نه ملاتړ د ځوان نسل لپاره د کاري فرصتونو برابرول د دوی د پراخ شورا د تګلارې مهمې موخي دي.
د زدران دغه شورا د دغه د پاره جوړه شوې ده چې دا به د دولت سره خبرې کوي. غلط سړی به موږ په خپله خاوره کې نه پرېږدو او د غلط سړي به ملاتړ نه کوو. د خپل حق نه به دفاع کوو، د خپل نسل د پاره به حال ځال کوو او پروژه به غواړو. خو ټولې دغه غوښتنې دي دغه شوراګانې چې جوړېږي د یوه خیر د ښېګړې دپاره جوړېږي دا کار به کوو.
د یادونې وړ ده زدران قوم د خوست پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې یولس ولسوالۍ لري چې ډېری غیر ایزي سیمې دي. که څه هم څو کاله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت امنیتي پېښې رامنځته کېدې، خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران میشتې نیوکه کوي چې په یادو سیمو کې د ښه امنیت او د خلکو د لیوالتیا باوجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه تر دونیم بجو وروسته، یعنی تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلی سئ. په دې خبرونه کې د ملاریا د ناروغۍ په اړه باندې بحث کیږي. که تاسو هم په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو کولی سئ هغه وخت د سټوډیو له شمیرو سره یا ټلیفون سره ارتباط ونیسئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق د پلازمین بغداد په زرغون نومې سیمه کې چې د امریکا د سفارت په ګډون دولتي ودانۍ موقعیت لري، وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. دا خبره د عراق صدر اعظم په یو بیان کې کړې ده. په زرغون زون کې وضعیت وروسته له هغې د امنیتي ځواکونو له کنټرول ووت چې د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبې په ورځ پر دغې سیمې یرغل وروړ او د پارلمان په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. د مقتدا صدر په سلګونو پلویانو له څو اونۍ راهیسې په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو لپاره مظاهره کړې ده. تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د عراق صدر اعظم حیدر آل عبادی وای د بغداد زرغون زون چې مظاهره کوونکو پرې یرغل کړی او ودانۍ نیولې وې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. عبادی د شنبې د ورځې ناوخته د یو بیان په خپرولو سره له مظاهره کوونکو وغوښتل چې سوله ییزه مظاهره وکړي او د دولتي ادارو ملکیتونو ته زیان ونه رسوي. ډیرو مظاهره کوونکو د یکشن بی د ورځې له سهاره د پارلمان له ودانۍ څخه وتل پیل کړي او یو شمېر نور ودانۍ ته نږدې خیمې دروي چې ظاهرا د یو کمپ جوړولو ته تیاری نیسي. د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبې په ورځ په زرغون سیمې یرغل وکړ. د پارلمان په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. امنیتي ځواکونو د قهرجنو مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او هوایی ډزې وکړې. مظاهره کوونکو وروسته له هغې پر سیمې یرغل وروړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره له رایې ورکولو ډډه وکړه. په یو شمېر ټلویزیوني صحنو کې ظاهرا لیدل کیږي چې مظاهره کوونکي د پارلمان د ودانۍ دننه میز او څوکۍ ماتوي. د عراق د پوځ ویان جنرال سعدمان وویل عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. مقتدا صدر له نجف څخه په ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې د دو میاشتو لپاره په عام محضر کې لښکار کېدو ځان لرې ساتي او د خلکو یو پراخ پاڅون ته سترګې په لاره دی. زه نن له خلکو سره ولاړ یم، نه له بل چا سره، او له هغو پرته چې رښتینی اصلاحات غواړي له نورو ټولو سیاستوالو سره بایکاټ کوم. په ټول وضاحت او صداقت سره د فاسدانو د مارش د مخنیوي لپاره د خلکو پراخ پاڅون او ستر انقلاب ته انتظار یم. سیمه ایزو ټلویزیونونو د عراق صدر اعظم آل عبادی وښود چې په زرغون سیمه کې له خپلو ساتونکو سره ګرځي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې هغه یوه نامعلوم پټ ځای ته تښتېدلی دی. الیبادی امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې هغه مظاهره کوونکي عدالت ته راکاږي چې د بغداد زرغون زون ته ننوتي. د پارلمان پر غړو او امنیتي ځواکونو یې حملې کړي او دولتي ملکیتونو ته زیان رسولی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر چې ودانۍ په همدې زون کې د دغو مظاهرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی پر دغو مظاهرو انتقاد کړی دی او ویلي دي چې هغه به کړکېچن حالات نور هم خراب کړي. یو امریکایي چارواکی وویل چې په بغداد کې سفارت نه دی تخلیه شوی.
د نوریاس نوری راپورته خو شوي په 2.5 بجو یو اربع درته لند خبرونه لرو خو مخک ترغه ځینې هغه سمسون لولم چې تاسو د افغان بیسیم د تاسو واتلس مری لاري ازادي راجو تاسو ولې دي په دې کې یو اس ام اس د محمد الله پنوم د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه دی په دې اس ام اس کې لیکل شوی دی کچيري ولسمشر اشرف غني هغه طالبان چې په زندانونو کې دي اعدام کړي دا به شګاموي د حنیف قاری په نوم یو بل اس ام اس هم لرو دی لیکي اشرف غني کده حقانی شبکې غړي اعدام کړي دا د حل لار نه ده او بل اس ام اس د پکتیا څخه د وزیر منګل په نوم دی دی لیکي ولسمشر اشرف غني باید د روسیې سره امنیتی تړون امضا کړي ترڅو افغانستان ملي پوځ ش تجهیز سي اوس 2.5 بجې سولې یو اربع لند خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 45 وسلوال مخالفین وژل شوي، 50 تنه ټپیان او 9 نور ژوندي نیول شوي. د بلخ پولیسو 8 تنه وسلوال د 9 کسانو د وژنې په تور ونیول. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د عباسین ځاځي د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملینو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. د افغانستان د خوراکي کارګرانو او مزدورانو ټولنه وای امنیت کار او د کارګرانو ارارخیز حقونه د دوی اومده غوښتل دي. د دغه ټولن رئیس لیاقت عادل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په همدې مخنن د کابل په وزیر چمن کې یو اعتراضیا غونډه هم وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مزدور چیان ونیسي او عدالت یې راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندي ساحې ته داخل شوي ور پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو عمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي دي. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې حملې له کبله درې ترکی سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
د همدې خبرونو تفصیل زموږ پر انټرنیټ باندې هم موندلای سي. ادرس یې د azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم پام وکړئ د دې محل مهم اقتصادي خبرونو ته چې وروسته به د روغتیا خبرونه هم پیل سي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې هغه ولایتونه چې د وارداتي برښنا څخه ګټه اخلي د برښنا په بیه کې به 15% ډیر والی راشي. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته د دغه بیو د لوړېدو علت د ډالرو لوړوالی په ګوته کړ.
در حدود
دی وایي هغه ولایتونه چې د وارداتي برښنا څخه ګټه اخلي د برښنا په بیه کې به 15% ډیر والی راشي. د شال توحیدی په خبره ک چيري د ډالرو بای راښته شي نو دوی به هم د برښنا به راټی ټکړي. د بلخ ولایت مالولو شوزو د خپلو لاسي صنایعو او لبنیاتو یو نندارتون جوړ کړ. د دغه ولایت د مالولو شوزو د ټولنې مشري پروانه احمدی ازادي رېدول چې په دغه نندارتون کې یو سل شلو مالولو شوزو خپل لاسي صنایع او لبنیات نندارې ته شولې و. د غلی احمدی په خبره دغه 15 ورځنی نندارتون لاري مالولو شوزو کولای شي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنیو اثر سره دا ډول بلجیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني یو ډیش پله یو ایرو او بیا افغاني او 15 پته پله یو پاوند اتنی بیا افغاني او بیا پله زر ایرانی تومان نور افغاني یو 15 ډیش پله او زر پاکستانی کلدار شپږسته او اتش ډیش افغاني.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ز نجیه صفایسته چې هر کله کوم په دې پروګرام کې نن د ملاریا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. د افغانستان د امیر روغتیا د مسولینو د معلوماتو لمخې د 2015 میلادي کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغي 214 میلیونه خلک اخته شوي دي. په افغانستان کې هم د هوا له تودېدو سره د د ناروغي د خبرېدو خطر اندېښنې په زیاتېدو دي. د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمدې چې لومړی ډاکټر صاحب ته خره لاسوي.
مننه. خیر وسې. ژوندۍ ګړندۍ اوسې.
ډیر زیاته مننه تاسو اوریدونکو هم د ملاریا ناروغي په اړه کوم پوښتنې لرئ نو ټلیفون وکړئ منګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره ده 0992253 نن د ملاریا ناروغي په اړه خبرې کوو تیرونه د دغه ناروغي نړیواله ورځ هم و سر اوریدونکو سره به پوښتنې خو راځو د خبرونې په سر کې ډاکټر صاحب ملاریا څه ډول یو ناروغي ده او څنګه انسانانو ته
د ستر واک په سپیشلی نامه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې په هر ګډ کې آسته سلامونه نیکی هیلې او پرزوینه وړاندې کوم. ناجیه صفای صاحب، ملیریا یو پروتوزوئی انساني ناروغي ده چې اکثرا د یو خزینه انافیل غوماشي په واسطه باندې کله چې یو ککړ انسان وچیچی د هغې څخه وینه اخلي او نور انسانانو په چیچلو سره دغه ناروغي بل انسان ته انتقالیږي. دغه ناروغي چې دا اکثرا پخوا به فکر کېده چې کله هوا ګرمه شي دا ناروغي به منځته راځي، ځکه یې پیدا نوم یې مال ایریا، مال خرابې ته وایي او ایریا هوا ته، چې د خرابې هوا له امله ممکن دا ناروغي رامنځته شي. ولې د وخت په تیریدو سره بلاخره علماو دې نتیجې ته ورسېدل چې نه، دا ناروغي د ککړې هوا له امله نه، د خرابې هوا له امله نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچیچل شي دا ناروغي منځته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچیچل شي د دې پلیاړو کې خپل د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ورپیچکاری کړل د وینې د لارې بلومړی دا زی زیګر ته، د چا زیګر ته بزی، د انسان هغه که ماشوم وي که غټ وي که خزینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه بزی په زیګر کې با خپل رشد او نمو ودې ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وکړ او اعظمي حد ته ورسېدل بلاخره د وینې جریان تخپریږي. کله چې د وینې جریان تخپارو شو نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینه کې اخته کوي. په دغه ژوندینه کې دوی خپلې رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بلاخره کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسیږي په همدغه وخت کې دی چې د وینې سرو کرویات په وچوي. کله چې وچاودېدل دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي معوفولی شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، معوف یې کړل، او خپله یو څو عمده نښې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نښو نښانو د راښکاره کېدو سره به چې هغه به موږ تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې دا چون څو ډوله لري په دې بابله باندې به موږ تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده، چې کوم ډول یې ډېر خطرناک دی، کمې نښې نښانې منځته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د نهو ورځو نه نیولې تر دېرش ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بېلګې په ډول باندې زه مشرقي ته نن ځمه، دوه ورځې درې ورځې هلته تېرومه، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شمه دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ما ته تبه، لړزه او خوله او ځینې نورې نښې نښانې راکې راپیدا کیږي. دا په دې معنی باندې چې د دې ناروغۍ د نقاهت دوره چې ده دا د نهو نه تر دېرش ورځو پورې ده. ولې موږ او تاسو که د ډولونو په باب لوویو څلور ډوله لري خطر.
ډاکټر صاحب په بخښنې سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو، بیا به راځو دې مسئلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، تا ته ډاکټر تا ته د کوم سلامونه وایم، زه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ ته عبدالقیوم خبر کوم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر تاسو ما دا پوښتنه ده، ما ویل ما ول دا اوس دا غوماشو سمور سره کم ځان وګورئ چې منه وګورو.
ښه، څه ډول ځان وژغورئ تر څو له دغه ناروغۍ نه مخنیوی وشي؟ ډېره مننه عبدالقیوم ول کندهار نه. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه که ځواب کړئ، بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه، مخکې د دې نه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کړو، چون موږ سره د ملتیا وکړي د خپرونې ژغورنه، اکثرا موږ تاسو د خپرونې په آخر کې به انشاءالله اورېدونکو سره شریکه کړو. مخکې د دینه چې د ژغورنې په باب لوندې مونږ او تاسو خبرې وکړو، د ملیریا پرازیتونه چې دي سالور ډولونه لري، یو ته پلازمودیم ویواکس وی، یو پلازمودیم فالسیپارم دی، یو اووالی دی، او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا دی، چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې د ویواکس کچه ډیره زیاته لوړه ده. ورپسې فالسیپارم دی، ملیریا هم شته دی، ولې د اووالی پیښې په افریقا کې ډیرې زیاتې لیدل کیږي. د ناروغۍ د مخنیوي په باب لاندې که چیرته سره د دې چې موږ تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وی، بیا هم دا خبره کړی وی، خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکوالی یا د چاپیریال پاکوالی ډیر زیات اړین دی. په هغه
ډاکټر صاحب، نبی الله له زابل نه په لیکه کې دی، د دوی پوښتنه اخلو، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. صاحب خور سلام صاحب، ډاکټر صاحب او اورېدونکو ته.
نبی
الله دی د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیطان نبی اوسېدونکو نبی الله یم. له ډاکټر صاحب نه یوه پوښتنه لرم، نه جانې هغه دا چې موږ اورېدلي دي وایي د ملاریا ناروغي، د ملاریا نه مورچه هم پیدا کېږي، امریکا ډېر سخت مرض دی، نو که ډاکټر صاحب دا راته پوښتنه راته راکړي چې کوم مریض دی ملاریا نه مورچه ته واوړي، د مورچه نښې نښانې کومې دي، او څومره تکلیفي مرض ده، او سړی د څو فیصده انسان ساتي له هغې نه بس د خدای په امان.
ډېره مننه نبی الله له زابل نه دوی پوښتنې مطرح کړه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د زړه پورې پوښتنې وي د ژغورنې په باب لا باندې به زه دومره ووایم چې ملاریا چون یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده، په عادي سترګه باید ورته موږ ونه ګورو. د ملاریا اخته کېدل په ماشومانو کې، په دوه زانه ښځو کې یا حاملو کې، په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي نه، وایي ډېره زیاته مهمه ده چې په کوم ډول باندې اخته شوی دی، خو د ټولو څخه خطرناک ډول یې چې دی هغې ته ملیریا پلازمودیم فالسیپارم وایي، چې همدغې ته اکثرا د ځان ساتلو په باب لا باندې وایي چې تاسو د جالیو څخه استفاده وکړئ، د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه، هغه ځایونو کې چې ډنډونه پراته دي ډنډونه وچ کړئ. ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغ منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي. که چیرته د دوا پاشۍ پروګرامونه نه وي، اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه خلاص دي، میاشې راځي او په دې کې پټیږي. هغه ځایونو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي، لمدبل ډېر زیات دی، په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کیږي، د ډنډونو وچول لازمي او اساسي دی. ولې د مخنیوي په باب لاندې زه نورې خبرې باید دا وکړم، هغه ښځې وایي که چیرته دوه ځانې او حامله وي، د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځنې داسې درمل دي چې نومونه اړین نه دي واخلي، تر څو پورې د ده راتلونکی ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي، او هم د ماشوم د داخل رحمي مړینې مخه ونیسي، هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږي. نورې لارې چارې حتی وایي هغه کسان چې سفرونه کوي، دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي، کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي دوی باید یو څه درمل واخلي تر څو ورځو پورې، ځکه کله ما تاسو ته په دا یادوري وکړله چې دا ناروغي د نهو نه تر دېرشو ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډیره ژر هغه ملاریا ده چې د فالسیپارم له امله منځته شي، او ویواکس چې دی د نهو نه تر دولسو ورځو پورې ممکن راښکاره شي. نو که په دغه مسایلو باندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو، انشاءالله چې د ملاریا په ژغورنه کې به موږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي.
بله مننه. رحمت الله له کندهار نه پلیکه کې دی د پښتنه اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانی پوسټینګ، په خیر
یې؟ علیکم سلام. مننه. مهرباني
ډاکټر صاحب، موږ دغه پوښتنه ده چې اوس خو د دوبي شپې مړه روانې دي، د ملاریا نه جوړي خوم دی رسوي، د دغه دپه دي ژر وسي صحیح طریقه ده که داسې معنا وخت پکښې وځي؟ کوم تاوان خو به نه لري.
که پوښتنه دی بیا تکرار کړي. رحمت الله خانه،
ما ویل مال د ملاریا نه جوړي چې کوم مشکل ده
مشکل دی دا ملریا دا جدا په جر وسی سیدی او کا وخت په خشي وز کم د سی د تاوا خو بنه کی لکه د اول د جر مخنی وی وتی
سم ده زما سره اوس
به هدف دا ک په ملریا اخته ناروغ ته دوی نشي سمره نوړی پایلې بلری له دوی مننه کو مخکې ورور هم یو پښتنه مطرح کړه نبی الله خان د غوی پښتنه به هم ځواب شي او د رحمت الله ورور هم
نبی الله خان په یاد ولره چې ملیریا چې دا یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماشي په واسطه باندې انسان چی او بل اخره دا میکروب وینې ته داخليږي ولی محرقه چې دا هغه دیو بکتیریا په واسطه باندې چې هغه ته سالمونیلا ټایفی وای او د هغه انتقال یا ککړیدل انسان د ککړو بو او ککړ خوراک لامل منستر ازي یعنی دغه یو اصطلاح صافی سی بریختیم چې زمونږ استاد په ټولنه کې ډیر زیات دود مونډل دی او ډیر غلط اصطلاح ده د تبابت له نظره ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه وړي مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه وړي ولی دا د بازی هاغه زمنګ اوساس هم مسلک بدبختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاري چې اله ملاریا باندې په مورقه باندې وړو مورقه په ملاریا باندې وړي ولی یو شی ته زباید تاسو پام وګرځوم چې هاغه منطقي چې هاغه ګرم سیر وي لمدابل پکې زیات دی میاشي پکې ډیر دی تو بوډندونه او د خلکو د اقتصاد سطح خراب ده ځکه ملاریا په هاغه ټولونو کې د چل تبدبختانه غریبي د غربت ته لختی د کثافات او چټلونه ډکتی او په کې دند شوی دی د هاغه سرخلاص او بو څخه چې استفاده کیږي په ماغه وو کې د بد امرغه هم د مورقه بکتیریا چې د رشد او نمو کوي کله که وبو منګو تاسو وچکو بل اخره راځي د بکتیریا کولمو ته کولمون زیګر ته او د زیګر نه بل اخره د وجود ټولو برخو تخبريږي خپل نخ نه خانه او مشکلات منستر وړي او په زمين کې د ملیریا ناروغي چې دا ماشین په پام او بو کې کینی دا ما غزه سخره الوزی او منګو تاسو چی ولی دا په جوته باندې باید تاسو په هیګی چې ملریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملریا باندې د هر یو خاص او بیل علتونه دی بیل نخ نه خانی دی او بیل درملنه او تداوی لري
ډیر مننه کو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری دوستانو یادونه کو چې په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملما دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي مظلوم یار له هلمند نه په لیکه کې د پوښتنه اخلو مهرباني سلام علیکم
وعلیکم السلام خارجان تړم چې تاسو سلام او ډاکټر صاحب
خیر اوسې ډیر مننه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام او ری ملاریا ته خبرونه ځنګړي شوې کومه پوښتنه لري میرا بني
خارجان ډاکټر صاحب خو دا پوښتنه وسته ګرین چیر په لسالې خو د ملاریا مریضي چې دا وی شي ډیر خو دا پوښتنه زما ډاکټر صاحب څه چې دا ملاریا ناروغي چې یو کس تخته یو بل کس ته ورتللې چې غوماشونه خو غوماشو خوري ورځي او د دې او د دغه د ناروغي پارک تک نهسته د مورکیه
د توپیر پاړه خو ډاکټر صاحب مخکې معلومات دار کړل بیا به هم
مخورځي
بله
د څه وایم چې مورکا خو به د ملاریا څخه نه کیږي
هم دا موضوع ته تاثیر ډاکټر صاحب اشاره وکړه خو بیا به هم د دې پوښتنه به جواب شي ډیر مننه کوم مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
لومړی به د رحمت الله خان پوښتنه جواب کوو ویل ک چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي ژر ک تداوی شي او ک وخت به تیر شي ناخواله مشکلات خو نه رامنځته کوي ملاریا یو خطرناک ناروغي ده ک چیرته په وخت تداوی نشي حتی په دماغي ملیریا باندې اخته کیږي انسان کوما شوري حالت لمنځه زی پختورګي ادمه کفایت خو ته وړي حتی وژن کې نه حالت ده هیڅ وخت باید ځند ونشي په وخت باندې درمل شي په وخت باندې باید تداوی وشي د مظلومیار صاحب پختنه زړه پورې پختنه دي مسلکی پختنه دي واقعا باید اوریدونکو په دې باندې پوهیږي ملاریا د سناروغی نه د چې د ټوخی ناشته ولاړې ملاست او ډوړې خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خبره شي ولی کچیرته په کورنۍ کې کم وګړې په ملاریا باندې اخته وي او همدغه ماشه راشي دغه وګړې اخته کړي وي دا به وچی چی او ککړه وینه تیار د میاشي په وجود کې موجوده د کور بل وګړې د دې ماشه په واسطه باندې وچی چل شي انتقالي ځکه خپلم دوی ول چې زمونږ په ټولنه کې میاشي زخ ډیر دي او یو چی ککړ انسان او چی روغ انسان ته چکل پچکاری کې هغه په دې ناروغي باندې اخته شي. خو په یادو ساتي ځنې نور لارې چارې هم دغه سدي کې چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د وینې اړتیا پیدا شي، ښځه دا زیږون کوي، یا یو کس ته موټر ټکر ووهه کم خونې سره مخامخ شو، که چیرته په ملاریا ککړه وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي. ولې د ناستې ولاړې خوراک او په یو ځای ژوند کې په ساري ډول سره د ملاریا ناروغۍ یو بل ته نه انتقالیږي؟
ښه قر صاحب، پښتون په لهجه کې د دوی پوښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بلې محترم نجیه صافی خوري، تا د سلاخنوړاندې کوم د ازادي راډیو او ستاسو درانه مېلمه ډاکټر صاحب اقبال ته هم خوشحاله یم چې دی په پروګرام کې راسره دی. محترم پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده که چې دغه ملاریا د ناروغۍ دا غوماشې څو قسمه دي؟ یو قسم غوماشې پیدا کېږي که څو قسمه دي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې که چېرې یو ښځه ماشوم په ناس کې وژلي لاسونه په ملاریا اخته وي، ماشوم ملاریا
دا سلور پختنی وی دا جواب شي. مننه، مهرباني وکړئ.
قاری صاحب خو ډېر ښه مسلکي پختنه وکړلې او دا ښکارې ته لکه د اهلی تک چې اوسي. خو په اخره کې یو څو پختنه داسې وي چې بیرته دا دغه کړه چې قاری صاحب رښتیا هم چې د طب ډاکټر نه دی خو مطالعه ډېره لري. زړه پورې پختنه دي. خپل ملیریا چې دا د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په زمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي، وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسینټا یا مل وایي، چې دغه پلاسینټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په زمن کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي، چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي، رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملیریا اخته وي ماشوم ته شوده ورکولی شي. څلورمه پوښتنه دا ده چې کله په ملیریا اخته کسانو باندې کمې غذا او کم خواړه باید وخوري. چون ملیریا خپله یو مرض دی، خطرناک ناروغي ده، د وینې سره حجرات ډیر زیات موفي، ډیر زیات تخریبات پکې منځ راځي او په آنی ډول سره د کمخونې لامل ګرځي، نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي. میوجات باید ډیر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته دو ګوري، هیڅ داسې خواړه نشته دی چې موږ او تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته ووایو چې دا مخوره.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. محمد یوسف له هلمند نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. نیمروز
نیمروز نه بخیر راغلی، مهرباني.
سلام ډاکټر صاحب، سم دا پوښتنه کوي چې د ملاریا مریضي چې دی دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتې دی؟ سي
مننه کوو. دغه پوښتنې که څه هم یو څه ځواب شوي، بیا به هم معلومات درکړي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. ډاکټر
راځو د ملاریا نخونې خانو ته. وای چې د ملاریا نخې نښانې چې دي، دا د ملاریا د نوې پورې اړه لري چې آیا دا وی واکس نه، پلسی فارم نه، ملیریا ده. لبل پلوا د دینه خنخانی چې دی اکثرا په پلسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راخکار کیږي او خطرناک او شدید وي، او په پلازمودیم ویواکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډوله نښې به په ناروغ کې راخکار کیږي. یو ته کول سټیج وای ډاکټر صاحب یخنی می کیږي، خو مخکې د یخنۍ نه که چېرته په تبه باندې وګوړیږو اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي. تبه به ولې پیدا کیږي؟ کله چې په وجود کې خپله دا د سروخو جراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي، دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي. د دې سره سره به په څنګ کې مریض ته زړه بدي، کانګې، استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه راپیدا شي. همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه راپیدا شي چې حتی په یوه بړستنه او کمپل کې به نه تودیږي. دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي، وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي. همدغه موده کې په مریض باندې یوه بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج، خولې به پیرا شي. وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله، لړزه راباندې راغله او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لاندې شو. دغه نښې ډېرې بارزې او برجسته دي. ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه، خوله شوه، د یو څه مودې دپاره مریض آرام وي، سردردي پکې منځته راتللی شي؟ د بده مرغه که چیرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي، په وخت باندې تداوي نه شي، ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نښې نښانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو. په خبره باندې نه پوهېده، وایي چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولی، نه صحیح اوري، نه تختکالم ارتباط دی بل سره موجود دی چې دا یو خطري نښه ده په ملیریا کې. د دې سره سره که چیرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانایي د لاسه ورکړله، دا یو خطري خطرناکه نښه ده. که چیرته په مریض کې سره د دې مسایلو تنفس یې خراب شو، زر زر سا اخیستله، که په ماشوم وي که په غټانو کې، یا د وینې فشار په آنی ډول سره سقوط وکړه، لاسونه او پښې یخې شولې، او وویل چې ډاکټر صاحب یا په کور کې دغه وویل چې د خونه مې سا وځي، وجود یخ شو، دغه حالت ته موږ او تاسو شاک وایو چې په دې وخت کې باید ډاکټر د مریض فشار وګوري چې څومره یې سقوط کړی دی. د دې سره سره که چیرته په مریض کې د خوراک او څښاک څخه ولید مریض اشتهای خراب شو، بالاخره دومره وضعیت ده خراب شو چې توانایي د دننه لرل دی خطرناک حالت دی، که چیرته په مریض باندې حمله راتلله یا جټکې، او د دغه جټکو یا حملو راتک په سلی رساتو کې د دوه ځلو څخه زیاتو، دا خطرناک حالت دی. ډاکټر باید لابراتواري معاینات دستي مریض ته ورکړي که چیرته د ده د وینې د ګلوکوز کچه کمه وه، هایپوګلایسیمیا ورته وایي، باید تداوی شي. که چیرته تنفس یې لوړ و، میټابولیک اسیدوسیس ورته وایي چې دا یو خطرناک حالت دی. که چیرته د هیموګلوبین کچه د 15 ګرام میلی ګرام پر ډیسیلیټر نه کمه و، دا شدید کم خونه دی، باید وینه واخلي. او که چیرته په لابراتواري معایناتو کې د پرازیت سویه بې حده زیاته لوړه وه، خپله د زیاتو پرازیتونو لوړوالی مریض وخامت خواته بوزي، بالاخره دماغي حجرات موفي، سیربرل اډیما په دماغو کې د پړسوب لامل ګرځي، پلمونری اډیما په سږو کې د مایاتو د راټولېدو د پړسوب لامل ګرځېدلی شي. حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي، رینل امپیرمنټ یا پښتورګي عدم کفایه خواته بوزي، که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویه په یو ملی مایکرون کې 215 ملی څخه لوړه وه، دا هم یو خطرناک حالت دی. که چیرته په وخت سره تداوی نشي، خدای نخواسته هغه غړي چې هغې ته موږ او تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي، د دې د موفیدو لامل هم ګرځېدلی شي.
او دغه د کومو نښو یادونه چې تاسو وکړه په لویانو او ماشومانو کې سره یو رقم ته دی که نه توپیر لري؟
نه، دا خو چون یو مختلطه ناروغي ده، ممکن په هغه ماشومانو کې چې هغه په پلمونری یا پلازمودیم وی واکس باندې اخته وي پاغه کې خفیفه وي په غټانو کې کچیرته په فلسفارم باندې اخته وي پاغه کې په مختلف ډول سره خو په عمومي ډول سره کچیرته اوریدونکې د طبي د طبي څخه وروسته د لړزې زړه بادې کانګو سردردی او د خلو من سراتګ او بیشتهای موجوده وي او منتقم داسې وي چالته د ملیریا پیخي په کور گاوند او کلی کې تیر شي وي باید په وخت باندې خپل مریض ډاکټر ته بوزي او باید زر تر زره لابراتواري معایناتو کې او لازمه درمل نو ورته باید پایل کی.
یو نړۍ من دوستانو بیا هم یادونه کوو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به د خبرونې په دویمه برخه کې هم له موږ سره د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو به موږ ته معلومات راکړي. درې بجې دي، د درېو بجو مهم خبرونه له ویدا برکې څخه اورو.